د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه پر راپورونو کې به پر نورو موضوعاتو سربیره د پاکستان سفارت ته د هغه پاکستانی د سپارلو په اړه معلومات درکړو چې په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه په برید کې د لاس لرلو په خاطر پرون په کابل کې اعدام شو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبری سرویس ته غوږ شئ چې زکیه غیاسی یې له کابله وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا چهارشنبه له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان اعلان کړي. د افغانستان د مالی وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق په وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده. او د خبریالان د ملاتړ ادارې سی پی جی یو تازه سروې وایي ایران او کیوبا هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې د ټولې نړۍ په تناسب زیات خبریالان جلاوطن ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان اعلان کړي. تمه ده چې اوباما به هم په جولای میاشت کې د سرتیرو د ایستلو پیل او هم به په 2014 کال کې افغانانو ته د هیواد امنیتي مسؤلیتونو لسپارل کېدو وروسته د ټولو سرتیرو د وتلو طرحه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر له هم له افغانستانه د وتونکو سرتیرو د شمیر او د وتلو د محل ویش په اړه ژور فکر کوي، ځکه دای د کانګرس او عام امریکایانو لخوا د افغانستان د لسکلنې جګړې په برخه کې تر سخت فشار لاندې دي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زخیلوال د دوشنبه په ورځ وویل چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF په وړاندې د صبر کاسه ډکه شوې ده. زخیلوال د خبره تر هغه وروسته وکړه چې IMF د کابل بانک د ژغورل لپاره د افغان حکومت تر حرارت کړه. کابل بانک تیر کال د سقوط له خطر سره مخامخ وو او د پیسو نړیوال صندوق د دې بانک د فعالیتونو په اړه د اندېښنو له امله د مرستې اویا میلیون ډالر چې ټاکل شوی و د کابل بانک له لارې د افغانستان حکومت ته ورکړل شي بند کړي دي. زخیلوال پرون په کابل کې ژورنالیستان ته وویل چې په کابل کې د مالی بحران د مخنیوي لپاره په نور له IMF سره خبرې ونه کړي. د کابل حکومت د کلنۍ بودیجې زیاته برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لور ته په ځینې پرتو سرحدي سیمو کې به د پاکستان له حکومت سره په ګډه د مخدر موادو په ضد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون مطبوعاتو ته ویلي چې د مخدر موادو په وړاندې د ګډې مبارزې د همغږۍ لپاره له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره خبرې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال په دې برخه کې د ځانګړو پولیسو د تجهیز او د سرحدونو د کنټرول په پروګرامونو کار کوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی چې له خپلو درې ملګرو سره د نامعلوم وسلوال لخوا تښتول شوی و تیر مازدیګر خوشي شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته ویل دغه کسان چې د لغمان ولایت له اړوند سیمې څخه له تیرې شنبه ورځې راهیسې تښتول شوی وو د لغمان او د لوګر د قومي مشرانو په مرسته خوشي شوی دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د قومي مشرانو د ننواتې تر څنګ د دوی د خوشي کولو په برخه کې د پیسو معامله هم شوې ده. دی وایي
بدون شک سے پڑھیے کس معاملہ صورت ہوئی ہو بیا ان شاء اللہ رسل ہوئے تھا پڑھیے اس کے بعد پانی کم مقدار سرا بیا سب سے معلومات
نڑیوال خبروں نہ لگ ارست ہو رہی د خبریالانو د ملاتړ ادارې سی پی جی یو تازه سروې وایي ایران او کیوبا هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې د ټولې نړۍ په تناسب زیات خبریالان جلاوطنۍ ته اړ شوي دي. دا د ادارې لخوا په خبره شوي رپورټ کې راغلي چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه اویه خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې جلاوطنۍ ته اړ شوي دي چې تر نیمایي زیات یې د ایران او کیوبا دي. د دواړه هیوادونه په نړۍ کې تر ټولو ځپونکي بلل شوي دي. د دې سروې په نتیجه کې څرګنده شوي چې زیاتره خبریالانو د بندي کېدو تهدید او فزیکي زیان له ویرې تښتې تار شوې دي. په رپورت کې ویل شوې چې لږ تر لږه درې ژورنالیستان په تیر کال کې له پاکستان څخه هم تښتېدلي دي. د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي دوی یوازې د خبریالانو د تښتې هغه پېښې یادې کړې دي چې رپورټونه یې خپره شوي دي او یو شمېر ادارې دا شمېره لوړه ښیي. د چین جمهور رئیس هو جینتاو یوکرين ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې ویل چې له دې هیواد سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونو لاسلیک به د دوه هیوادونو روابط لا ټینګ کړي. هو جینتاو په کیف کې د یوکرين له جمهور رئیس ویکتوریا ناکویچ سره په غړي خبري کانفرنس کې ویل چې دا موافقه د انرژي ټکنالوژي تجارت په برخه کې وي او د دوه هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو یو نوې پاڼه به راوړوي.
ومن چامن هویګولا 建交19年来
د وی موږ د چین او یوکرين د 19 کلنو ډیپلوماټیکو روابطو د پراختیا تر برسې ورسته او د نوي ماحول لپاره په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې دوړخیزو ستراتیژیکو روابطو او همکاریو د لا پراختیا لپاره نوي اهداف وټاکل. موږ موافقه وکړه چې د یوکرين او چین اړیکې په ستراتیژیک شراکت بدل شي. د یوکرين حکومت هم درز د بورسپیل له هوایي ډګر څخه د کیف تر مرکز پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره پور ترلاسه کړ. سپینه مانی وای چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم باید په سوریه کې د بیګنا ملکی وګړو ژوند بند کړي. امریکایي چارواکي د سرګندونې ورسره له هغه کوي چې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې روان بحران پړه پر وران کار واچوله. د پرون په یو ټلویزیونی وینا کې پر ناس سرګندو ځواکونو تور ولګوا چې د خلکو د وژنې لپاره له پرمختلو وسله او چاودیدونکو موادو کار اخلي. بشار الاسد د بحران د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه وکړه، خو وی ویل دا مهمه ده چې د ورانکارو او هغو خلکو ترمنځ توپیر وشي چې د اصلاحاتو قانونی غوښتنې لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریانا نولاند پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې امریکا عمل غواړي. دا وایي په سوریه کې د ملکی بیګنا وګړو زیاته برخه د امنیتي ځواکونو په لاس وژل شوي دي. اوس هغه څه چې موږ یې غواړو عمل دی، نه خبرې. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزامبورګ کې په خپله پردۍ غونډه کې موافقه وکړه چې د اسد په رژیم بندیزونه به زیات کړي. دوی همدارز د ملګرو ملتونو د اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ په لوکزامبورګ کې پر بلاروس اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د اروپایي اتحادیه غړو د بلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره په ارتباط کې د دریو شرکتونو د پانګې د کنګل کولو اعلان وکړ. د اتحادیه د بهرنیو پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل چې غواړي د لوکاشینکا پر رژیم د فشارونو د زیاتولو له لارې هغه د اپوزیسیون پر پلویانو د بندیزونو لرې کولو ته مجبور کړي.
We want to see the immediate release and rehabilitation of all political prisoners.
دا وایي موږ غواړو چې ټول سیاسي بندیان ژر تر ژره له بنده خوشي شي او په دوامدار ډول په بیلاروس کې د مدني ټولنې، آزاد مطبوعاتو او مخالفینو ځپل غندو. اروپایي ټولنې همدارز لختر لګه څلور نور کسان د لوکاشینکا له رژیم سره د تړاو په خاطر په خپل تور لیست کې شامل کړل. د تونسیوي محکمې د دوشنبه پر ورځ د هیواد د تښتیدلي جمهور رئیس زین العابدین بن علي او د هغه میرمن هر یو په لختر لګه 15 شکاله باندې محکوم کړل. پر دوی د غلا په شمول بیلابیل تورونه لګول شوې دي. زین العابدین او د هغه میرمن د جنوري په میاشت کې د تونس د خلکو د مشهور پاڅون په نتیجه کې سعودي عربستان ته وتښتیدل. د تونس محکمې همدارز دواړه تقریبا 6.8 میلیونه ډالر جریمه کړې دي. او د روسیې په شمال ویدیس کې نن د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو له امله 44 کسان وژل شوي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې الوتکې د پیټرو زاودسک هوایي ډګر ته څیرمه تر راغورځېدو وروسته اور اخیستی دی. په دغه پیښه کې 8 تنه ژوندي پاتې شوي او په نازک روغتیايي حالت کې بستر دي. تر اوسه د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا و د دې سات مهم خبرونه په پاتې خبرونه کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په پام کې ده د پاکستانی زراعجه مړی چې افغان حکومت په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه په برید کې د لاس لرلو په خاطر پرون اعدام کړ، نن د پاکستان سفارت ته وسپارل شي.
چون زراجم د وزیرستان اوسیدونکی ده او د پاکستان تابعیت لري، هغوی منلې ده چې دوی به تسلیمیږي او فامیل یا کورنۍ ته به جسد تسلیموي.
په کونړ کې چارواکي وایي که دولت د دې ولایت پر کلیو او بانډو د پاکستانی پوځ د بریدونو مخنیوي ونه کړي، دوی به په خپله اقدام وکړي.
هغه د توغندي راځي د ګبرین او یادانات کې اسکا ورنه د خار د اسکا ورنه راسن راځي او زمونږ ولسوالۍ به وي او زمونږ ماشومان خپل مند زخمیان شي شهیدان شي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې کابل بانک د ژغورنې په اړه به نور د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې ونه کړي. د دې پریکړې په اړه به لیوه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره خبرې وکړو. د ښځو لپاره په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واورئ چې نندارتونونه د لاسي صنایعو جوړونکو میرمنو ته څومره مهم دي.
د ښځو د لاسو دوخت لپاره موږ داسې یو خاص مارکیټ نه لرو چې غلطه موږ دا خرڅ کړو او کله نمایشګاه وي موږ کولی شو له هغه نه ګټه واخلو.
دا پروګرام په وروستۍ برخه کې خپرېږي. خو د خپرونې په ترڅ کې نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي نن به په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه د یوه حمله کوونکي مړی چې ویل کېږي پاکستانی و په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شي، پاکستاني لوري د هغه هویت نه دی تایید کړی. له بلې خوا افغان حکومت ویلي دي چې پاکستان ته یې شکایت کړی چې په افغانستان کې پر کلیو او بانډو د پاکستان د پوځ د ډزو مخه ونیسي. د دې موضوع ته وروسته ورځو، خو لومړی په کابل کې د پاکستان سفارت ته د پاکستاني زراجم د مړینې د سپارلو موضوع راخلو. فرشته جلالزی د دې موضوع تفصیل اوروي.
د فرانس پرس اژانس وایي چې په جلال آباد کې د کابل بانک پر سیمه ایز دفتر د حمله کوونکي زر اجم مړی نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل کیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق له اسلام آباد څخه فرانس پرس ته په ټلیفوني مرکه کې دا نه ده منلي چې زر اجم پاکستانی وو. ښاغلی صادق فرانس پرس ته ویلي، موږ په دې نه یو خبر چې دا سړی به پاکستانی وو، موږ د هغه د هویت د پیژندلو موقع نه درلود او نه هم د هغه خپلوانو په دې ارتباط خبره کړې ده. د افغانستان حکومت دوه تنه وسلوال زر اجم او متیولا چې د کابل بانک په یو سیمه ییز دفتر په حمله کې لښته لږه اته دېرش تنه وژلي وو، د دوشنبه په ورځ اعدام کړل. د فرانسې اژانس د افغانستان د استخباراتو د ادارې د یوې اعلامیې په حواله لیکي چې په خپله جمهور رئیس حامد کرزي پر دغو دواړو د اعدام د حکم د عملي کېدو امر کړی و. د جلال آباد ښار په زړه کې د کابل بانک پر دفتر هغه مهال حمله شوې وه چې په سیمه کې د امنیتي قواوو کارکوونکي د ماشینو د اخیستو لپاره بانک ته ورغلی وو. د حمله کوونکي زر اجم د هویت په اړه د افغانستان د استخباراتو د ادارې ویاند فرانس پرس ته ویلي چې دوی سل په سلو کې ډاډه دي چې دغه سړی پاکستانی وو او د هغه پیژند پاڼه په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارلې ده او د هغوی له لوري هم تایید شوې ده. البته د دوهم اعدام شوي متی الله مړی د دوشنبه په ورځ د هغه کورنۍ ته سپارل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده نن د زر اجم په نوم د هغه پاکستانی مړی د پاکستان سفارت ته وسپارل شي چې پرون په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه د حملې په خاطر پرون اعدام شو. د پاکستان سفیر ویلی دی چې دوی دا پاکستانی نه پیژني او نه پوهیږي چې د دې موقع نه ده پیدا کړی چې نوموړی وپیژني، او ځکه دوی دا نشي تاییدولی چې نوموړی به پاکستانی وي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره یې خبرې کړې څو د زراجم مړی تسلیم شي او له هغه وروسته دا مړی د ده کورنۍ ته وسپارل شي. د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریال حمید مومن سره په دې اړه ازادۍ رادیو ته معلومات ورکړل.
مشال صاحب، کومه اعلامیه چې د ملي امنیت موږ ته رارسېدلې په هغه کې ویل شوی دی چې تاسو د زر اجم په نامه د پاکستانی وګړي چې نن په کابل کې اعدام شو غواړئ د هغه جسد د پاکستان سفارت ته وسپارئ، آیا له پاکستانی ډیپلوماټانو سره تاسو په دې ارتباط کوم تفاهم ته رسېدلي یې؟
بلې، وو د پاکستان سفارت په کابل کې هغه سره تماس نیول شوی دی چې زر اجم د وزیرستان اوسیدونکی دی او د پاکستان تابعیت لري. هغوی منلې ده چې دوی به تسلیمیږي او فامیل یا کورنۍ ته به چې د میرام شاه په ښار کې اوسېږي هغوی ته به جسد تسلیموي.
مشال صاحب، څومره وخت کې توقع ده چې تاسو دا جسد دوی ته وسپارئ؟
موږ همداسم آماده یو، هر وخت د سفارت د پاکستان آماده سي موږ انتقالولی شو اوس په سرخانې کې، په شرخانې کې محفوظي کړی ده. هغه بل کس متی الله خپلو دوستانو ته د جلال آباد په ښار کې فامیلي او نږدې خپلوانو ته وسپارل شو. دغه جسد
دلته د پاکستان سفارت څه وایي چې تاسو سره په تماس کې دی، دی وایي چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د دې جسد سنبال کړو.
بلې، په ابتدایي خبرو کې خو دوی دا منلې ده چې دوی به د جسد په انتقال پاکستان ته او کورنۍ ته سپارلو کې او یا د هغه والدین مور او پلار یا ترونه کابل ته راغوښتلو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له زر اجم پر زر اجم او له ده سره پر یو بل افغان متی الله د سترې محکمې د اعدام د حکم د تطبیق په اړه معصوم میوند دا راپور برابر کړی.
افغان دولت بالاخره هغه دوه کسان اعدام کړل چې په جلال آباد کې د کابل بانک پر څنګه په سوي حمله کې ښکېل و. د پاکستان د قبایلي سیمې اوسیدونکي زر اجم چې ویلې د خلکو له وژلو یې خوند اخیست، د خپل افغان ملګري قاري متی الله سره یو ځای د دوشنبه په ورځ د کابل له څرخیب له په زندان کې اعدام شول. د افغانستان د لوی څارنوالي مرسیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو دوه تنو د اعدام حکم د افغان ولسمشر تر توشیح وروسته عملي شو.
نن په 11 بجې د شرعي محاکمو له فیصلې څخه وروسته او د جمهور رئیس له توشي نه وروسته نن هغه دوه کسه چې کابل بانک باندې حمله کړې وه او زموږ د بېګناه وطندارانو د شهادت سبب ګرځېدلي وو اعدام شول او حکم د اعدام پټ دی.
د دوی درېیم ملګري داد محمد چې په دې پېښه کې ښکېل بلل سوی د محاکمې له حکم سره سم په شل کاله باندې محکوم سوی. دغو دوه تنو او ملګرو شاوخوا څلور میاشتې مخکې په جلال آباد ښار کې پر کابل بانک وسلواله حمله کړې وه چې څلوېښت تنه یې وژلي او تر اویاوو ډېره ټپي کړې وه. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د دغو دواړو کسانو جسدونه به د دې کورنۍ ته وسپارل سي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې پر دغو دوه تنو د اعدام سزا عملي کېدل په هیواد کې د عدالت ته ټینګښت پیغام رسوي. د دې کمیسیون کمیشنر فرید حمیدي ازادي راډیو ته وویل
د دې پېښې او بوګنونکو جنایت په اړه د دې پرېکړې پلي کېدل د هغو کورنیو لپاره یو ډاډ دی چې په دې پېښه کې دردېدلې دي او د هغو خلکو لپاره چې د پېښې بوګنولې وو کولی شي د عدالت د ټینګښت یو پیغام وي.
تر دې مخکې پر افغان ولسمشر حامد کرزي دا انتقادونه کېدل چې پر مجرمانو د اعدام سزا نه عملي کوي، خو د دغو دوه تنو د اعدام توشیح کېدای سي ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول هغو ته چې دوستان یې د دغو کسانو لخوا وژل سوي د خوښۍ وړ وي، خو ډېر نور افغانان بیا له افغان دولت څخه د خپل ډاډ په خاطر غواړي چې د دغو دوو اعدام سوو کسانو تصویرونه د رسنیو له لارې خپاره کړي. په ورته وخت کې په هیواد کې ځینې کړي چې د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتونکي دي وایي چې د افغان دولت دا اقدام باید اخیری نه وي، بلکې نور هغه کسان چې په داسې جنایتونو کې ښکېل دي مجازات کړي.
او اوس راځئ واورو چې په کابل ښار کې ښاریانو د زراجم او متیولا پر دوی دواړو د اعدام د حکم د عملي کېدو په اړه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څه وایي. آیا دا کار یې خوښ شوی؟ له دې راضي دي او که نه راضي دي؟
ما نوم عبدالبصیر محمد دی. دغه کوم کس چې اعدام شوی دی د ده باره کې موږ داسې ویو چې دا کوم کس چې چقی کې نن اعدام کړو دا ډېر بد کار پدې شوی دی چې دا باید د ننګرهار ولایت په چوک کې اعدام کړی وي او خلکو دغه مطبوعاتو په مخ کې دا اعدام شوی وي، خلکو کتلی وي، بل دا د ننګرهار د قوم خلکو دا خپله کتلی وي او د دوی د وینې د زړه وینې سړې شوی وي، ځکه چې د شپږ دېرش کسان وژلي دي او دا د ننګرهار د خلکو دښمنو. نو دنه باید د ننګرهار د خلکو د غوښې په انګور باندې راشکولی وي، ځکه چې د موږ د وطن ډېر خلک شهیدان کړل.
حاجی زبیر خاک صاحب د ننګرهار ولایت درمید ولسوالۍ اوسیدونکي، دغه سړی چې په بیرحمانه توګه په غزانانه ډزې کړې وي، په هغه ماشومې چې ډزې کړې وي، د دې جنایت د بخلو وړ نه و. زه همدا اوس وادي وګړی د دې وطن یم، خو که دغه د اعدام حکم ما ته راکړل شوی وي، دا ما فقط په کرنګ په ذریعه باندې همدغه مخابراتو چوک کې سرچپه په ژوندونو ډز وړنده و او هغه څلوېښت کسانو وارثان ته ما ویل چې راځئ پلاس امبور راوړئ، د دې غوښې په ژوندونو باندې غوږ نه، د دې بدن نه لرې کړئ تر څو چې د دې فامیل ودرېږي چې انسان یعنې څه، انسانیت یعنی څه. دغه خلک ټول مسلمانانو، ځکه یو یهودی پکې نه و، امریکایی پکې نه و، شوروی پکې نه و، ټول یا چپلیارو یا خوګیانو یا ننګرهارو یا کونړیو، خو د مجبوریت نه یا په اردوی ملي کې و یا په پولیسو کې و یا په چوکې دیړی کوله، خو ماش د پرال ته تلو. خو دې نازوانه سړی د روسی نایبر کلاشنکو په ذریعه خلکو ته شکنجه ورکوله او بیا په ډس کو او بیا زمونږ ټولنه افغانی ده، اسلامی ده. نو نازوانه تا په زنانه ولې دا ډس کو؟ تا هغه ماشوم چې وکلن هم نو ماته جمعه مولا هم دا وی چې وکلن پورې د خدای تعالی حق په نشته، نو هغه معصوم انسان تا ولې وژه؟ د هغې آینده تا وژلې؟ د هغې راتلونکی تا وژلی دی؟ ته باید پلچرخي کې نه، بلې د مخابراتو په څلور لارې کې سرچپه ځوړند شوی وی په کرنګ کې تر څو ساستا په خپله وتلی وی. او د بلې خوانه که ګورم، کیدای شي دا هغه شخص نه وي چې کابل بانک کې جرم یې کړی، ځکه دی به د څلور لارې نه یو دیړی مار، یو بې واسطې، یو پوډري به یې راوستی، بې هوشي پیچکاري به یې ورته کړي او هغه به د ډالرو په مقابل کې په چای خرڅ کړی، هغه به روغ رمټ وتلی وي تللی وي. خو کاش چې دی عملا خلکو ته د کړه وی ژورنالستانو ته، مطبوعاتو ته، چې یاره وګوري دا مغه زراجم نازوانه دی او کنه.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د جلال آباد د کابل بانک پر څنګه د دوه حمله کوونکو یعنی د پاکستانی تبا زراجم او د کونړ ولایت د اوسیدونکي متی الله د اعدام په اړه خبرې کولې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر دې موضوع د دواړو کسانو د اعدام په اړه یو لړ راپورونه خپره کړي دي. دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومند په مستقیم ارتباط کې را سره دی او په دې اړه معلومات راکوي. مومند صاحب، د کابل چاپ ورځپاڼو راته ووایي چې په خپلو پرونیو ګڼو کې لکه څنګه چې معلومات دي پر همدې موضوع یو لړ راپورونه خپره کړي دي، د دوی نظر او د دوی دریس څه دی؟ دوی په دې اړه کومې تبصرې خپرې کړي؟
مننه تکل صاحب الله کسرنګ چې تاسو اشاره وکړه بل روسه له هغه چې پرون دغه دوه کس چې د پجلال آباد کې د کابل بانک په څنګه باندې په حمله کې خیل وو د درګونو محاکمو لپاره او د ولس مشر کرزی له توشي روسه اعدام شول په کابل کې اکثره ورسپانو خپل مهم سرلیکونه هم دې مسلې ته ځانګړي کړي د عمومي سپارښتنه تقریبا تر ډیره داده چې له یوې خوا دوی دغه اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دا د عدالت د ټینګښت په لور باندې یو ګام دی سو هغه دردیدلي خلک چې په دغه پیښه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي وو هغوی ته د سکون او د عدالت زمینه برابره شي له بل لورې دا سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید نور هغه کسان چې په دا ډول جنایتونو کې ښکیل دي د عامه خلکو په وژنه کې لاس لري باید د هغوی په اړه هم زر تر زره پریکړه وکړي او هغوی ته د مجازاتو زمینه برابره کړي سو په هیواد کې د معافیت کم سیستم چې د ډیرو ورسپانو په وینا حاکم دی په ځینو مواردو کې مجرمین نه محاکمه کیږي او دوی ساتل کیږي او په ځینو مواردو کې دوی ته برات ورکول کیږي د معافیت سیستم لمنځه یوړل شي د کابل چاپ ورسپانو خپل پاتې مطالب له د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هڅو ته ځانګړې کړې دي چې د دوی ترمنځ د مستقیمو تماسونو کومه هڅې روانې دي په هغه کې بحث شوی دی امریکایان له طالبانو سره د روغې جوړې په درشل کې دا د ارادې خپلواکې ورسپانې د لومړي مخ تر ټولو غټ سرلیک دی ورسپانې د وړاندې د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونې راغستې چې ویلي زیات جنگونه او شخړې په سیاسي حل پای ته رسېدلی شي او همدا لامل دی چې دوی له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي خو ورسپانې لیکي چې رابرټ ګټس په دې باور دی چې دا خبرې په ډېر لومړی پړاو کې دی او په روان کال کې د کوم مهم پرمختګ امکان نشته ورسپانه لیکي چې امریکا د دغو خبرو له پیل مخکې دا باوري کول غوښتل چې له چا سره خبرې وکړي سو بریالی وي او ښه پایله ولري سرنوشت نادولتي ورسپانه به د امریکا دغه هڅو ته په اشاره خپل بحث په دې پښتنه پیل کړی چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې څومره ریښتینې ده ورسپانه وړاندې ځینو هغو عواملو ته کتنه کړې چې د ورسپانه په وینا امریکا یې اړ کړی چې په افغانستان کې خپله وسنۍ تګلاره بدله کړي د ورسپانه په باور په افغانستان کې د روان جنگ زیات لګښت د امریکایي سرتیرو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله او تر ټولو مهمه ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د جګړې په اړه د ځینو پښتنو پورته کېدل امریکا د روغې جوړو هڅو ته اړستلې ده خو ورسپانه دغه ټولو هڅو سره سره د امریکا په نیت شک څرګند کړي او لیکلي چې امریکا به دا هر څه د خپلو ګټو په پام کې ساتلو سره پر مخ یوسي سرنوشت په خپل روسي تحلیل کې افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې دغه نوې لوبه په جدي توګه وڅاري او د یوې رښتینې سولې امکانات برابر کړي وي خپل وکی ورسپانه هم په مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر روانو هلو ځلو شک څرګند کړي او دا هر څه د هیواد د یووالي په زیان بللی دي بلې تکل سره
ډیر زیات مننه کوم په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومند چې د کابل چاپ د نن ورځې خبرو شویو ورځپاڼو ته کتنه کوله
راپور زمور قضاوت ستاسو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راپورونو ته دوام ورکوو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې پر کلیو او بانډو د پاکستانی پوځ د ډزو له کبله یې دته شکایت وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر خپله اندېښنه پاکستانی لوري ته وړاندې کړه او له مقابل لوري یې غوښتنه وکړه چې د دې مسلې مخنیوی وکړي په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو وایي چې په سرکانو کې د دې ډزو په نتیجه کې تلفات هم رامنځته شوي دي د کونړ والی او ولایتي شورا د کونړ ولایت په اړوندو سیمو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د توپونو ډزې وغندلې د کونړ چارواکو له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانانو د پاکستانی پوځ د بریدونو مخنیوی وکړي دوی ګواښ وکړ چې که د بریدونو دا لړۍ بند نه شي د دې ولایت خلک به د پاکستان پر خلاف وسله واخلي په دې اړه تفصیل له کونړ د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري وړاندې کوي
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل په تیرو څو ورځو کې د پاکستانی فوجیانو د ډزو له امله د کونړ په سرکانو شیګل دانګام او ناړی ولسوالیو کې څوار لستنه ولسی وګړي وژل شوي او په همدې اندازه ټپیان شوي دي. هغه وویل د پاکستاني فوځیانو بریدونه په کلکه غندي، له مرکزي دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي او د بېګنا افغانانو د وژنې لاس په سر کړي.
زما د بینملي ټولنې نه هم دا خواهش دی چې په دغسې مسایلو کې چې د مملکتونو موضوع وي، دوی زر تر زره مداخله وکړي او د عامو خلکو د وژنې مخنیوی وکړي، او د افغانستان د دولت نه هم دا توقع ده چې زر تر زره اقدام وکړي. او زه یقین لرم چې دوی به اقدام کړی، ځکه چې دغه موضوع اضافه د دو هفتو نه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا غړو هم د کونړ پر خاوره د پاکستانیو سرتیرو بریدونه وغندل او دا کار یې د ګاونډیتوب او د نړیوالو اصولو خلاف وباله.
دا د پاکستان د خاورې نه راځي، یا د تورغونډۍ نه، یا د اناد کلي نه، او د لغړۍ نه، او دې ټولو دغه فوځي سکاوټونو نه راځي، دغه زګینونه بمباري دي. دا مونږ غندو، مونږ چې دا کارم تناس دایر کړلی په دې خاطر چې زمونږ غږ له ټولو چارواکو ته ورسېږي، مرکز ته ورسېږي، او دا شی نه بند شي.
د افغانستان کې چې کوم ټولنې دي، نړیوال ځواکونه دي، افغانستان خپله اداره ده، د دې مخنیوی په هر شکل چې باید عاجل شکل باندې سر ونیسي. په عاجل شکل دې باندې تصمیم ونیول شي چې نور دا عملیات زیات نشي.
طالبان اوس داسې وسایل نشته چې هغه اوري زیات په جوړ نه انده خو کې وته د شیګل ولسوالۍ او دنګام ولسوالۍ د خاص کوم ولسوالۍ وي. د پاکستان ښکاره مداخله ده، ټول خلک یې او هغه د توغندي راځي، د ګبرین او د اناد کې سکاوډ نه، د خار د سکاوډ نه راسن راځي، او د زمونږ ولسوالۍ به وي، او زمونږ ماشومان فیملی مین دي، زخمیان شوي، شهیدان شوي. دا بریدونه موږ غندري دي، بیم غندو.
دوی وایي که چیرته پاکستانی فوځیان خپل بریدونو ته د پایټکې کې نه دي، نو کونړیان بیا د خپل خاورې او ځانونو د دفاع لپاره هر قربانی ته چمتو دي.
ټول د کونړ مېش خلک ملي پاسونو کې او دنه یو هغه بوا جوړ شي، نو زماده ټول د حکومت نه روان نه دا خواهش ده چې د کې جدي ګامونه
چې دا بربند لاس واهنه د پاکستان دا بربند عکس العمل باید د دې په مقابل کې مونږ وخیو دي کې باید مونږ جدي اقدام وکړو. نو فکر کوم چې د دې نه با قومي نزاکتونه او غټ ستونزې پیدا شي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي حاجی سخی مشواني هم دغه هم غندلی، او له پاکستانی واسکرو غوښتي چې نور دی د افغانستان پر خاوره خپل بریدونه پایته ورسوي. افغان دولت وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي او د بریدونو د بندولو غوښتنه یې ترې کړې ده.
له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریدم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت په پام کې لري چې له پاکستان سره پر پوله په ځینو سیمو کې له دې هیواد سره د نشه یي موادو پر ضد ګډ عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د تجهیز او سرحدونو د کنټرول او سنبالولو پر پروګرامونو هم کار کوي. معصوم میوند په دې اړه له کابل نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو پر ضد مبارزې لپاره نه یوازې په کورتنه نه، بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه همغږي مهمه بولي. د دې وزارت چارواکي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تولید کېدونکي په سلو کې 90% نشه یي توکي بهرنیو هیوادونو ته ځي، نو د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته به پر ضد مبارزه ستونزمنه وي. د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال باز محمد احمدي وایي دا مهال د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره د هڅو پر همغږي خبرې روان دي. شاغلی احمدی د دوشنبه پورس په کابل کې د نشي توکو پر ضد مبارزه له ولایتي مدیرانو سره تر غونډې وروسته خبري اعلان وویل چې په دې برخه کې له پاکستان سره هم د ګډو عملیاتو لپاره خبري روان دي.
ما ملاقات های دو جانبه و سره جانبه با کشورها و خصوصا کشورهای منطقه و همسایه ما
موږ د سیمي او ګاونډوي هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران، پاکستان، روسي او تاجکستان سره د نشي توکو پر ضد مبارزه په برخه کې د معلوماتو او ګډو عملیاتو لپاره دوړخیزي او درېخیزي لیدنه درلودې. هڅه کوي چې له پاکستان سره عملیات پلان کړو او پر پروګرامونو یې هم کار کوو. په جنوبی سرحدونو په ځانګړي ډول چمن
چمن او ځای دیګر
د کورنیو چارو وزارت معلومات لمخې په ورځو کې د افغانستان او ایران د نشي توکو پر ضد مبارزې د ځواکونو ترمنځ 15 ګډ عملیات په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې پر ګډه پوله سوي. په ورته وخت کې د دې وزارت نشي توکو پر ضد مبارزې مرستیال شاغلی احمدی د ځواکونو وسایلو لږوالي په افغانستان کې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې اساسي ستونزه بولي. خو نو وړي وایي چې سږ کال د دې ستونزې د حل لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې لري.
یکی از اهداف او ستراتیژي همدې رهبری پولیس مبارزه با مخدره افغانستان
سکل د افغانستان د نشه توکو پر ضد مبارزه د پولیسو د رهبرۍ لوی هدف او ستراتیژي دا ده چې ولایتونو او د ولایتونو پیاوړتیا ته پام وکړو. همدارنګه پر سرحدونو او ګمرکونو باندې چې په افغانستان کې د قاچاق لارې دی پام وکړو، او همدارنګه یو هدف د ولایتونو او زونونو د مدیرانو د تجربو او لاسته راوړنو شریکول دي.
د
ښاغلي احمدي په خبره چې په تېره میاشت کې د نشه توکو پر ضد مبارزې پولیسو 200 کیلوګرام هیروین، 6500 کیلوګرام تریاک،